آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چروغ جور او خوشحال اوسی. داده د امریکا رغ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې د انتخاباتو کمیسون وایي نن د خلکو د نومونو ثبتول پیلیږي، او په زابل کې چارواکي وایي د پخوا په پرتله امنیتي وضعیت ښه سوی دی. دا او ځینې نور مطالب په دې خبرونه کې اوریدلی سي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان به یې تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم. د امریکا رسنیو راپور ورکړی دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سوریې کې د هوایي بریدونو امر کړی دی. ټرمپ دغه امر لغ ورسته کړی دی چې سوریې ته د دې سزا ورکړي چې د مشت نږدې کیمیاوي وسلې استعمال کړي. ټرمپ په خپل وینا کې وویل،
A short time ago, I ordered the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated with the chemical weapons capabilities of Syrian dictator Bashar al-Assad.
ټرمپ ویلي چې په دې برید کې برطانیې او فرانسا هم ورسره مل ده. په دې اړه به نور تفصیل په راتلونکو خپرونو کې واوري. د امریکا د بارنیو چار وزارت ویاندی هیدر نوهارد د جمعې پرز لدی مخ کې چې ټرمپ دا امر وکړي، د امریکا متدارات ویلي چې د دې ثبوت لري چې د سوریې مشر بشر الاسد 13 د یاغانو تر بلکې لاندې د دوما په سیمه کې کیمیاوي وسلې استعمال کړي. هغه خبرونه ته ویل چې زه په دقیقه دا نه وایم چې موږ په کوم ورځ به په بشپړه توګه دا ثبوت درلودی، خو موږ په دې خبر یو چې کیمیاوي وسله استعمال شوې ده. هغه وویل،
We know that this was a chemical weapon that was used in Syria. The exact kind or the mix that we are still looking into. A lot of the stuff is classified at this
point. موش په دې خبرې و چې دا یو کیمیاوي وسله وه چې په سوری کې استعمال شوې ده، او بل دا چې دا څه ډول وه او کم مواد پکښې وو په دې اړه له موږ تحقیقات کوو. هغه زیاته کړه چې د سوری په ګډون یوازې یو څو هیوادونه دي چې دې ډول وسلو د رسولو میکانیزم لري. خبرانو تیر وپوښتل چې هغه آیا هغه ویلی سي چې د امریکا متحدات د دې ثبوت لري چې د اسد رژیم د دې برید تر شا وو. نو هغې په ځواب کې وویل چې وو. نواز شریف د عمر تر پایه له دولتي وظیفې نه منع سوی دي. د امریکا د پاکستان سترې محکمې د جمعې په ورځ پریکړه وکړه چې د دغه هیواد پخوانی صدر اعظم نواز شریف د عمر تر پایه نسي کولی چې په دولتي څوکیو کې کار وکړي. د خبر تفسیر به د شافی سردار نه واورو.
د شاغلی شریف ترڅنګ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند یو سیاستوال جهانګیر ترین هم د عمر تر پایه په انتخاباتو کې لګډون او د دولتي چوکۍ د ترلاسه کولو څخه محروم سو. د پاکستان سترې محکمې پخوانی صدر اعظم نواز شریف تیر کال د جولای په میاشت کې د پاناما قضیه په ارتباط د اداري فساد په تور د صدر اعظم د چوکۍ څخه بې صلاحیت کړ، او وروسته یې دا پریکړه هم وکړه چې شریف د خپل ګوند مسلم لیگ مشري هم نسي کولی. د پاکستان سترې محکمې ویلي دي چې د هیواد د اساسي قانون له مخې هر هغه شخص چې د سترې محکمې له لورې له خپل مقام څخه بې صلاحیت اعلان سي، لکه نواز شریف چې اعلان سو، نسي کولی چې په دولت کې کار وکړي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسن وایي سره له نن به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره د رایه ورکوونکو د نوملیکنې بهیر په 4 ولایتونو په مرکزونو کې پیل سي. د ټاکنو د خپلواک کمیسن یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د نوملړ د برابرولو لپاره د نوملیکنه به په 2 کې ترسره سي. د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د جمعې په ورځ د 1500 څخه زیات فلسطینیان د اسرائیلي ځواکونو لخوا زخمي شوي دي. دغه وزارت زیاته کړې ده چې اسرائیلي ځواکونو هغه وخت ډزې کړي او وشکې بهونکي ګاز استعمال کړی دی چې فلسطینیانو د دې هڅه کوله چې د غزې او د اسرائیلو د سرحد ترمنځ د کټارو څخه ور واوړي. په دغه سیمه کې تشدد هغه مال رامنځته سو چې فلسطینیانو سرحد ته نږدې مظاهرې پیل کړې. دا درېیمه اونۍ ده چې په دغه سیمه کې فلسطینیانو مظاهرې پیل کړي دي. په دې مظاهرو کې له مخې له لسګونه فلسطینیان وژل شوي او زخمي شوي دي. روسیه وایي د کیمیاوي وسلو د څاري د ادارې راپور د برتانیې د عایده نسي ثابتولی چې د پخواني جاسوس په مسموم کېدو کې روسیه لاس درلود. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې په راپور کې دا نه دي ویل شوي چې پخواني روسي جاسوس او د هغه لور چا مسموم کړي وو، خو برتانیې بیا ویلي چې کومې عملي څېړنې چې په دې برخه کې شوي دي دا ثابتوي چې دا کار روسیه کړی دی. مسکو په برتانیې تور لګولی چې د روسیې د بدنام کولو لپاره کوشش کوي او د خلکو نه رښتیا پټوي. د عراق په شمال کې پرون د یوې جنازې په مراسمو بمی حمله کې 10 کسان وژل شول. راپورونه وایي چې د بغداد په شمال کې 200 اتیا کیلومتره په شرکت سیمه کې دوی بمی چاودنی وسوي چې لاغه ورسته وسوي چې د یو جنازه حاضرې ته خلکو وړله. د دې حمله مسولیت داعش ټلی منلې دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا لري څه خبر ده؟
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. د ټاکنو کمیسون وایي ټاکل سوی نن به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر په څلور دېرشو ولایتونو کې پیل سي. د افغان حکومت مخالف یو شمیر سیاسي مشران د ټاکنو د شفافیت په اړه اندېښنې لري، خو افغان حکومت په شفافه توګه د ټاکنو ترسره کولو ژمنه کوي. په دې باره کې پام وکړئ. د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی وایي چې ټاکل شوی سبا د شنبې په ورځ به د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو راروانو ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د نوملړ د ترتیبولو د نوملیکنې بهیر د څلور دېرشو ولایتونو په مرکزونو کې پیل شي. ښاغلی هاشمی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د نوملړ د برابرولو لپاره دا نوملیکنه به په دوه پړاوونو کې ترسره شي.
اوله مرحله چې 25 نه شروع کیږي تر 28 دسمبر پورې، بیا بله مرحله چې 28 دسمبر شروع کیږي تر 30 جوزا پورې.
د دغه مهال ویش پر اساس به لومړی د نوملیکنې بهیر په خارونو کې پیل شي او بیا به ولسوالیو ته وغځول شي. د ټاکنو کمیسیون د رای ورکوونکو د نوملړ د ثبتولو لپاره 11,000 مامورین په کار ګمارلي او په پام کې ده چې د دغه بهیر دوهم پړاو لپاره به 2,000 نور مامورین هم په کار وګماري. د ټاکنو کمیسیون وایي چې د رای ورکوونکو نوملړ به د افغانستان د طبیعت تذکیرو پر اساس جوړ شي. په افغانستان کې د ټاکنو په وړاندې د امنیتي، تخنیکي او لوجستیکي ستونزو سربېره د ټاکنو په بهیر کې د حکومتي مامورینو لاسوهنه هم د یوې لوی اندېښنې په توګه یادونه کیږي. تیر ورځ جمهوریس محمد اشرف غنی د ولسی جرګې ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د پیل په برخه کې د ولایتي چارواکو څخه د مرستې د غوښتنې پر وخت په ویډیو کانفرنس په ترڅ کې له والیانو د کلي وردو او د پولیسو د زونونو له کمانډانانو څخه وغوښتل چې د ټاکنو په بهیر کې خپله بیطرفي وساتي. جمهوریس غنی د نوملیکنې د بهیر د پیل لامل افغانانو ته مبارکي هم ورکړه. د افغان حکومت لخوا د ټاکنو شفافیت په اړه د ډاډ سره سره د افغان حکومت یو شمېر سیاسي مخالف مشران په ټاکنو کې د درغلیو پاراندې خنخې. د افغانستان د جمهوریت سیاست په خوانی لمړی مرستیل او د حراست او ثبات د جبهې مرستیل محمد انس قانوني چې د پښتون په پوره دی ویغونې ته خبرې کولې په ټاکنو کې درغلیو په اړه حکومت ته خبرداري ورکړه او ویل چې درغلی ورته په صورت منلو نه ده.
می خوایم با صراحت عنوان کوم کې
خغلی قانوني ویل غواړم چې په سرګند اعلان وکړم چې پر روانو ټاکنو کې د درغلیو تجربه او د 2014 کال د ټاکنو تجربه په هیڅ ډول د افغانستان سر ملت ته د منلو نه ده.
پذیرش نیست.
همداشان د افغان حکومت یو شمېر سیاسي مخالف مشران ولایتونو ته د جمهوریت محمد اشرف غنی سفرونه دغه د ټاکنیس کمپاین یو برخه ګڼي او دا کې چې جمهوریت غنی په دغه سفرونه کې د دولتي امکاناتو څخه ګټه اخلي او خپل ځان ته کمپاین کوي. خو د افغانستان د جمهوریت سر د وایان رسیل دوه خان مینپال وایي چې په ټاکنیزو کمیسیونو کې اصلاحات د ټاکنو د بهیر د شفافیت لپاره ترسره شوي او حکومت زیار وباسي چې روان ټاکنې پر وخت شفاف او په ټول هیواد کې ترسره شي.
د افغانستان جمهور رئیس یو ټول ولایتونو ته سفرونه لري او دا د سفرونو لړۍ عادي لړۍ ولسمشر د خپل خلکو په وړاندې باندې د دې مسؤلیت لري چې د غوي خبري واوري، د غوي ستونزې واوري او د غوي ستونزو ته رسیدګي وکړي. د افغانستان جمهور رئیس په سیمه راغونډه کړل او اوس د دې وخت رسیدلی دی چې هر ولایت سفر وکړي د خلکو سره وویني، د غوی ستونزې واوري او ځینې خاصې پروژې چې هغه د خلکو غوښتنه ده د غوښتنې پر اساس باندې د غوی پرانستنه وکړي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د تلې میاشتې 18 ورځ د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو لپاره په پام کې نیولې ده. د ټاکنو سر د یو شمېر ادارو چارواکي د تلې 13 پورې د رای ورکوونکو د نوملړ د برابرولو لپاره د ټاکنو د کمیسیون لخوا په پام کې نیول شوې موده ډېره کمه ګڼي او اندېښنه لري چې د افغانستان امنیتي وضعیت په پام لرنې کې یشي د نوملیکنې بهیر په ترڅ کې به ډېر خلک په ځانګړي ډول په نام رسیمو کې د نوملیکنې څخه پاتې شي چې ورسره به هغوی په ټاکنو کې هم د ګډون څخه بې برخې شي. دا کارپوهان په افغانستان کې امنیتي ستونزو سربېره د ټاکنو د بهیر په اړه د خلکو د پوهاوي د کچې ټیټوالی، په لویه کچه د ټاکنو له پروسې څخه د سیاسي ډلو د ملاتړ نشوالی او د ټاکنو خپلواکه کمیسیون په ظرفیت کې ستونزې یادوي او دا ګڼي چې دا مسایل د نوملیکنې بهیر باندې هم ناسمه اغیزه کولی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
او د هم د دې خبرونې یو مرکه د زابل ولایتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د داعش وسلوالو د اوسېدو مخه نیول سوې. د زابل مرستیال والی رحمت الله یارمال له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د دې ولایت په شمال کې ځایي اوسېدونکو یاد وسلوال له خپلو سیمو څخه ایستلې. نوموړي زیاتوي له تیرو دوو کالو راهیسې د زابل په ارغنداب، دای چوپان، خاک افغان او میزانه ولسوالۍ کې د داعش وسلوال جنګیالي له خپلو کورنیو سره اوسېدل، خو نوموړي زیاتوي چې د ډیورنډ پر کرښه پرانستې لاره د دې سبب ګرځېدلې چې بهرني وسلوال له زابل څخه د یوې عبوري لارې په توګه کار واخلي. د ښاغلي یارمال سره زموږ همکار عزیز الله پوپل مرکه کړې.
مهربانی، د زابل مرستیال والی محترم رحمت الله یارمل صاحب، د زابل د فعلی امنیتی وضعیت په اړه باندې وروستی برداشت ساسو چی شدی؟
پوپل صاحب محترم، لکه څنګه چې په جریان کې یاست، څو وختونو راځي په د زابل امنیتی وضعیت کې مثبت تغیرات راغلي دي. دلته د خلکو او د ولسونو همکاري د محلي ادارې سره یا دولتي ادارې سره او همدارنګه د خپل امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي او هماهنګي د دې لامل شوی دي چې هغه پورتني مشکلات یا هغه مخکني مشکلات چې پخوا وه او خلک ځینې کړېدله ځورېدله او کله کله به د زابل پېښې خبرونه سرچې کې وه، بد امنیتي به زیاته وه، حالات به خراب وه. دغه دوه میلیونه وروسته دې څه به شوي دي چې په عموم کې په مرکز کلات او پولیس ولسوالیو کې امنیتي وضعیت مثبت طرف ته ولاړ شي او خلک د پخوا په نسبت دغه ستونزو چې مخو دغه ستونزو خلاص شي.
دلته یوه مهمه خبره دا ده چې په تیر کې د داعش او یا هم ځینو نورو بهرنیو وسلوالو ډلو په لوړ شمېر کې د هغوی د حضور خبره کېدل، فعلاً په دې اړه باندې څه تشویشونه شته؟
مخکې دا ستونزه وه بهرني جنګیالي په زابل کې او په ځینو ولسوالیو کې شتون درلود، حتی داسې ویل کېدل چې د خپلو فامیلونو سره اوسېږي، خو د خلکو د هغو خوځښتونو له امله چې خلک راپورته شوي او د دولت سره همکاره پاتې شوي، هغه خلک د خپلو سیمو څخه ایستل شوي دي. دا چې موږ یو سرحد لرو د ګاونډي هېواد پاکستان سره او سرحد اړوند کوم تشکیلات چې موجود بېخي پردشت حساب دي، د دغه له امله کله ناکله به د اوبر په توګه استفاده ځینې کېږي، د دغه فقط یو تېرېدونکي لارې په توګه موږ نور په مصرف مجموعي صورت باندې هغسې جنګیالي بهرني جنګیالي چې دلته خپلو فامیلونو سره واوسېږي یا دلته نور فعالیتونه وکړي هغه اوس بېخي نشته او تر ډېرو ځایو پورې دغه شان او هغه مشکلات چې مخکې وه د منځه تللي دي.
په مشخص ډول باندې د زابل په شمال کې د میزانی ولسوالۍ، د ارغنداب، د چوپان او خاک افغان ولسوالۍ د دغو بهرنیو وسلوالو د حضور عمده سیمې بلل کېدلې، څه سبب سو چې دا وسلوال تاسو وایاست اوس نشته؟
معلومدار خبره ده کله چې دغه بهرني جنګیالي دغه سیمې سیمې ته ځي، لکه زابل یا د دې مربوطاتو کې هغه ولسوالۍ ته ځي، دوی نه د خلکو په عناناتو پوهېږي، نه په کلتور او نه په ارزښتونو باندې. کله کله داسې پېښېږي یا پېښ شوي دي چې ارزښتونو ته سپکاوی شوی دي، او لکه څنګه چې په جریان کې افغانان خصوصا د زابل غیرتمن خلک هېڅکله دا زغملی نه شي چې بهرني جنګیالي چې راځي او دلته چې د دوی د ارزښتو کلتور او عناناتو سپکاوی کوي. څه وخت چې دوی راغلي وو په وخت کې د خپل زور د دې لارې څخه، خو بیا د دغه حالاتو لیدلو څخه وروسته خلک متوجه شوي دي، د مرکزي ادارې او د حکومتي ادارې توجه ورته زیاته وه. د دوی دواړو په هماهنګي، یعنې د خلکو هغه خوځښتونه او د دې ځای څخه د مرکزي ادارې او ولایتي ادارې ښه رهبري د دې سبب شوله چې خلک د خلکو خوځښتونه همداسې دوامداره وساتل شي او ټول هغه بهرني جنګیالي چې دلته د خپلو فامیلونو سره یا د خپلو نورو پروګرامونو سره اوسېدل هغه ټول د سیمې څخه لرې کړي او د سیمې څخه وشړي.
بل وبخښئ، دلته نظامي فشارونه خو به د حکومت یادونه تاسو وکړه، څه نظامي فشارونه هم و د ولسي خلکو په حمایت کې؟
معلومدار خبره ده چې دولت ته وظایف څخه هم دا وظیفه ده چې خپل خاوره تر خپل تسلط لاندې وساتي او هیڅ بهرني جنګیالۍ پرې نه ږدي. معلومدار خبره وه چې په دې کې به خپل دولت هم صحیح ملاتړ د خلکو کړی دي، خو بیا هم په ډېر ځایو کې مشاهده پاتې شوي، په کوم ځای کې چې د ولس همکاري نه وي، د خلکو همکاري نه وي، په هغو کې کله ډېر وخت هغه یوازې نظامي کړنو ښه نتیجه نه درلوده. دا چې د ولس غوښتنه وه او حکومت اراده وه دواړه سره مشترک د دې سبب شوله چې بهرني جنګیالي د خپلې سیمې څخه وشړل.
ډېر زیاته مننه مامي صاحب، ژوندي اوسئ.
تشکر، ژوندي
اوسئ. سلامت ژوندي اوسئ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، تاسې پام وکړئ دې رپورت ته. د یوګاندا حکومت د جمعې په ورځ اعلان وکړ هغه 1500 افریقایي مهاجر به ومني چې له اسرائیلو څخه ایستل کیږي. اسرائیل غواړي چې په زرګونو افریقایي مهاجر چې اکثره یې د اریتریا او سودان دي په بل هیواد کې میشته کړي، چې وایي دوی په غیر قانوني توګه اسرائیلو ته داخل شوي دي. خبریالی حلیمه او توماني په دې باره کې لکه پالا څخه دا راپورټ رالېږلی دی.
د خیریه کارونو د طبي آفتونو او مهاجر لپاره د یوګانډا د دولت وزیر موسا اکویرو د اسرائیل غوښتنه ومنله چې د جمعې په ورځ د مطبوعاتي کنفرانس په وخت کې وکړه. دی وایي
د سټیټ آف اسرائیل ورکنګ وذ ادر ریفوجی مینیجنګ اورګنایزیشنز هاز ریکوېستډ یوګانډا ټو الاو اباوت 500 ریفوجیز آف اریتریان اند سودانیز ډیسنت ټو بی ریلوکیټډ ټو یوګانډا.
د اسرائیل حکومت چې د مهاجرو د نورو سازمانونو سره کار کوي له یوګانډا نه وغوښتل د اریتریا او سودان تقریبا 1500 تنه مهاجر ومني چې په یوګانډا کې میشته شي. حکومت او وزارت په دغه غوښتنه باندې مثبت غور کوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي د 2013 کال نه راپه دې خوا تقریبا 4000 افریقایي سیاسي پناه غوښتونکي په خپله خوښه له اسرائیلو نه یوګانډا او رواندا ته تللی دي او رپورټونه وایي دواړو هیوادونو د دغو مهاجرو منل رد کړي دي. یک ویرو د جمعې په ورځ خبریالانو ته د خبرو په ترڅ کې هغه رپورټونه رد کړ چې وایي د دغې موضوع په باره کې د یوګانډا او اسرائیلو ترمنځ پټه موافقه شوې ده. د ویل د 1500 مهاجرو په غوښتنلیکونو باندې په جدي توګه غور کیږي. یک ویرو خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
We are processing. The eligibility committee is standing by just to receive the first batch and will process them through the assessment, and those who will meet our criteria will certainly be granted asylum.
من دغه غوښتنلیکونه پروسس کوو. د مستحقو کسانو کمیټه چمتو ده چې د مهاجرو لومړی جوپې ته هرکلی ووایي. موږ به یې د ارزیابۍ له لارې پروسس کړو او هر څوک چې زموږ شرایط پوره کړي نو سمدستي به ورته سیاسي پناه ورکړی شي. د نور تفصیلات ورنکړل که څه هم چې داسې نښې نښانې څرګندې کړې چې په یوګانډا کې به یې بیا میشته کیدل په خپله خوښه وي. تقریبا 40000 سیاسي پناه غوښتونکي اسرائیلو ته ورغلي دي چې اکثره د اریتریا او سودان دي او وایي دوی خپلو هیوادونو ته د جنګونو یا د ظلم له لاسه نشي ورتللی. اکثره دغه مهاجر اسرائیلو ته د 2006 او 2012 کلونو ترمنځ ورغلي دي. د اسرائیلو حکومت د افریقایانو ادارت کړی ده چې ګنې دوی مهاجر دي او وایي دوی اقتصادي او غیر قانوني مهاجر دي. اسرائیلو د جنوري په میاشت کې په دغه ډله مهاجرو کې مجردو کسانو ته الټیماټوم ورکړ چې نغدې پیسې او د الوتکې ټکټ ومني په افریقا کې دریم هیواد ته ولاړ شي، که نه د توقیف او بیرته لیږلو سره به مخامخ شي. د اسرائیلو حکومت په نظر کې لري چې دغه سیاسي پناه غوښتونکي د اپریل په میاشت کې بیرته په خپلو هیوادونو باندې وسپاري، مګر سترې محکمې لیږل وځنډول. له اسرائیلو نه د سیاسي پناه غوښتونکو ورتګ یوګانډا ته یوه حساسه موضوع ده. په دغه هیواد کې لا پخوا 1.4 میلیونه مهاجر دیره دي چې په تیرو دوو کالو کې له سودان او د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت نه یوګانډا ته مهاجر شوي دي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د کندوز په ملرغي سیمه کې هغه 300 تنه ماشومان چې په خوا ورته د پولیو واکسین نه کېدل اوس د پولیو د څاڅکو ورکولو اجازه ورکړه سوې ده. خو په دشت ارچي کې د وروستۍ بمبارۍ له امله د پولیو رضاکارانو ته ستونزې راولاړې سوې دي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه راپورټ رالېږلی.
تیر کال په دشترچی ولسوالۍ کې یو 14 میاشتنی ماشومه پولیو شوی وه چې په نتیجه کې د قومي مشرانو په منځګړتوب په ټول ولایت کې د پولیو څاڅکو ته اجازه ورکړل شوه، خو یوازې د قندوز د خار اړوند سیمه ملرغي کې تر اوسه پورې ماشومانو ته د پولیو یا فلج د واکسینو د ورکړې مخنیوي کېده. قندوز کې د نړیوال صحي سازمان ولایتي مسؤل ډاکټر عبدالکریم باجوړی وایي چې د ملرغي په سیمه کې شرې ګټ شوی و چې لامل یې دوه ماشومان هم مړه شوي وو. هغه زیاتوي چې د کلی خلکو او سپینګیرو په خپل غوښتنه وکړه چې باید ماشومان یې واکسین شي.
محلي مذاکرات په خپل ځل اړه د محلي مسؤلینو سره خبره وکړه او موضوع مر سره دا کړه چې ځکه متاسفانه وایم که خوشبختانه چې په جرګزر په سیمه کې د شری پیخې پیدا شوي او د شری پیخې حتی دوه واقعې فوتین درلودې. خلکو تقاضا وکړه چې کله موږ ورلو موږ ورته ویل چې موږ دغه د واکسین سره شری واکسین هم راوړو خو پولیو واکسین هم حتمی دي او بله مسله دا ده چې باید واکسین وشي. خلکو موافقه وکړه او دا دوه کمپاینه کېږي، تیر کمپاین او دا اوس کمپاین. په دواړو کمپاینو کې موږ هیڅ ځای کې غیر داسې محدود اشخاص چې یو نیم ردی نور داسې ساحه نه لرو چې مخالفت څوک د واکسین سره ولري.
په قندوز کې د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر غلام جیلانی عطایي وایي چې په دشتیارچی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا په بمبار کې د ځینو ماشومانو له وجل کېدو وروسته خلکو د پولیو رضاکارانو ته ستونزې جوړې کړې دي، خو د سیمې ماشومان یې د ټولو ستونزو سربیره واکسین شوي.
بعضې موارد دي چې فامیلونو واکسین رد کړي دي په خپل مرکز د قندوز کې او خصوصا د دشتیارچی ولسوالۍ کې، چې داسې اوازې ګویا د خلکو د طرفه نور اذهان د هغوی خراب شوي دي. ویل کېږي چې دغه د یو طرف نه په موږ بمباري کې یو بل طرف نه تاسو موږ ته واکسین تطبیقوي، نو دغه موږ ته خنډ پیدا شوی په دې ځل کې. بلې دا هم موږ ته د نگرانۍ موضوع ده چې موږ په دې اړه باید عاجل نور اقدامات هم په لاس نیولي دي او نور کارونه هم روان دي چې د خلکو لپاره د عامه پوهاوي په خاطر باندې بیرته موږ دا پروګرام جوړ کړو.
د قندوز یو تن اوسیدونکی عزت الله وایي چې د پولیو یا فلج وایروس پلجوونکی دی. که خلک غواړي چې اولادونه یې سالم رالوی شي باید خپلو ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړي او ټول عمر یې له فلج څخه وساتي.
هغه ورونه چې دغه په ساعتو مثلا په لرو پرتو ساعتو کې مثلا یا په مرکز کې واکسین رد کوي، یعنی نه غواړي چې خپل ماشومان دغه دوه قطره واکسین د پولیو چې زموږ رضاکاران ورونه ورزي کور په کور باندې تطبیقي، هغه څوک چې دغه مثلا رد کوي نه غواړي چې دغه واکسین خپل ماشومان ته تطبیق کړي. هغه چې خزمنګ هیله دغه ده چې یوازینه لار هم دغه ده دغه دوه قطري واکسین دي چې زمونږ اساس ماشوم ته معافیت ورکوي باید دغه واکسین تطبیق کړي او خپل دغه ګران هیواد دغه وحشي وایرس د گردش څخه پاک کړي او غاری کړي تر څو چې زمونږ اساس ماشومان سالم صحت ولري. همدغه سالم صحت د دې سبب کیږي چې زمونږ همدغه ماشومان دي چې ځوانان کیږي او دغه ځوانان دي چې د وطن لپاره د خدمت سبب ګرځي.
په قندوز کې له تیر یو کال راهیسې یوازې د ملرغي له یو کلی پرته په ټولو کلو کې د پولیو د مخنیوي واکسین تطبیقېدل، خو د پولیو د واکسینو په تیرو دوه کمپاینونو کې د ملرغي د کلی 300 تنه ماشومان هم هغه وخت واکسین شول چې په دغه کلی کې شرې ګټ شوی وو. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا متحده ایالات او اروپایي متحدین د سوریې کیمیاوي حملو ته د جواب ورکولو په لارو چارو غور او فکر کوي. د امریکا غږ خبریالي زلتیکا هوک په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی.
امریکا او اروپایي متحدینو د پنځشنبې په ورځ په هغو لارو چارو باندې غور وکړ چې د سوریې حکومت په مؤثره توګه د کیمیاوي وسلو له استعمال نه منع کړي، چې یاغیان او د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد مخالف ملکیان وژني. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ویلې دا ثبوت لري چې د اسد قواو تېر هفته په دوما باندې په حمله کې له کلورین نه کار اخیستی و. دوما د سوریې د پایتخت دمشق ته نږدې پرته سیمه ده. امریکایي ماموران وایي دوی فکر کوي چې د ممنوع موادو نه کار اخیستل شوی دی، مګر د کره شواهدو په لټه کې. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپلې امنیتي شورا سره په سوریې باندې خبرې کړي دي، په داسې حال کې چې د دفاع وزیر جیم میتس د پنجشنبې په ورځ د استازو د جرګې د وسلوالو خدمتونو د کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون کړی و. د دفاع وزیر جیم میتس وایي
trying to stop the murder of innocent people, but on a strategic level
It's how do we keep this from escalating out of control.
من کوشش کوم چې د بیګونا خلکو وژل پاتې ورسو، مګر په ستراتیژیک سطح دا کار کوو چې له کنټرول نه ونوزي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د پنځشنبه په ورځ د سوریې په باره کې سخت دریځ غوره کړ او وایي ثبوت شته چې حکومت د شنبه د ورځې په حمله کې د اغیانو تر لاس لاندې سیمه باندې د ممنوع موادو نه کار اخیستی و. The French Jamhur Reis Emmanuel Macron and Hawaii.
Nous avons la preuve que la semaine dernière,
last week, chemical weapons were used. At least chlorine.
And that they had been used.
من ثبوت لرو چې تیر هفته د کیمیاوي وسلو نه کار اخیستل شوی و، لږ تر لږه له کلورین او د اسد رژیم له دغو موادو نه کار اخیستی و. میکرون وویل دی د امریکا او نورو متحدینو سره په احتمالي نظامي مداخله باندې خبرې کوي چې د اسد د کیمیاوي وسلو بنیادي کارونه شنډ کړي. د آلمان صدر اعظم انګلا مرکل د پنځشنبه په ورځ څرګنده کړه سوریې د کیمیاوي وسلو جبهخانې نه دي تبه کړې چې په دې باره کې په 2013 کال کې موافقه کړې وه. دی وویل د دې هیواد به په سوریې کې په نظامي عملیاتو کې ګډون ونه کړي، مګر په دوما باندې د شنبې د ورځې د حملې په ځواب کې به په بشپړ فشار راوستلو باندې غور وکړي. روسیه چې د سوریې نظامي متحده ده د جګړې د پراختیا د مخنیوي غوښتنه وکړله. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت نطاق ماریا زاخاروا وایي
We're living in 2018. We have all sort of communication including
among په 2013 کال کې ژوند کوو. among د ټیوټر په ګډون د ارتباطاتو ټول ډولونه لرو. among ټول پښتنې په ټلیفون او د پیغامونو په لګول سره حل کولای شو او زه فکر کوم چې موږ د ارتباطاتو لاره جګړې باید حل کړو، مګر نه د قوی د استعمال لاره. د فرانسې یو سیاسي څارونکي وویل که سوریه کیمیاوي وسلې استعمال کړي نو لویدیز بله چاره نه لري بې د قوې له استعمال نه. د موتانګ د انسټیټیوټ لوړ رتبه مشاور ډومینیک مواسي وایي
There is a risk of escalation. So striking at Syria.
خطر شته او خطر پراخه کیږي، ځکه نو په سوریې باندې حمله یو ښه حل نه دی. مګر د سوریې د کیمیاوي وسلو د استعمال نه وروسته څه نه کول حتی له بد نه بتر کار دی. امریکا د تیر کال د کیمیاوي وسلو له حملو نه وروسته د سوریې په هدفونو باندې بمباري وکړه. دا کافي نه وي چې په اوږده موده کې د اسد مخه پرې ونیول شي. په سوریې کې د امریکا پخوانی سفیر ادوارد جیریجین وایي متحدینو ته پکار ده چې په زیات عکس العمل باندې خبرې وکړي. سفیر ادوارد جیریجین وایي
That means sustained military operations that really do degrade and harm his infrastructure.
د دې معنی دوامدار نظامی عملیات چې واقعا د اسد د پوز بنیادی کارونه کمزوري کوي او تاوان ورته رسوي چې د هغو له مخې دغه حمله سرته رسوي. د سوریې کورنۍ جنگ اتم کال ته داخلي او داسې نخ کاری چې په لنډ موده کې پاته ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
قدرمن اوریدونکو، پرون د افغانستان د ګڼو ولایتونو او بری پښتونخوا د فرهنګیانو او شاعرانو په ګډون په جنوبي ولایت زابل کې د بادام ګل کلنۍ مشاعره وسوه. زموږ همکار عزیز الله پوپل هم زابل ته تللی و او دا راپورټ یې جوړ کړی دی.
یو یې په پیکي لاس کې بل نیولی ده او زیره مې در باندې بادام ګل نیولی ده.
په زابل کې د بادام ګل په کلنۍ مشاعره کې له درس افغانستان څخه د فرهنګیانو او ادیبانو ترڅنګ د کوزي پښتونخوا شاعرانو هم برخه درلوده. د بادام ګل په نوم مشاعره په زابل کې هر کال د بادام د شګوفو له غوړېدو سره پر یوه وخت جوړیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډېرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسې د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.